ستړي مشي د شپې نه بجدي تاسو مخ ښک د ازادۍ رادیو ناوړه دا خبری خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان وایي د دوی د کډوالو رسیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر ملا فضل الرحمن سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند د ختمېدو غوښتنه وکړه. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن جمعه د دې کتنې خبرې ورکړې دي. د خبر له مخې فضل الرحمن ویلي چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ګډو دنیا مانو د لړم پر 15مه د پاکستان د پوز له لوی درستیز اسی مونیر سره په کتنه کې د پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج ملاتړ کړی و. د پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج بهیر ګړندی شوی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې فضل الرحمن د پاکستان د حکومت په استازیتوب افغانستان ته نه دی تللی، بلکې دا سفر یې شخصي کړی دی. هغه د طالبانو له عمومي مشر ملا هیبت الله سره هم کتلی دی. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 250 نور افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت ادارې پرون په خپل یک شبکې لیکلي دي چې دغه کسان په یو چارټر الوتکې کې لیږدول شوي دي. د کاناډا حکومت وایي د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې 45,860 افغان وګړي او زیانګالي کسان دغه هیواد ته لیږدولي دي. دا کسان تر ډیره په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو یا هم له کاناډایي بنسټونو سره یې کار کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړي استازی د لبنان او اسرایلی پر پوله د ناکراریو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکي حل لارې غوښتنه کړې ده. پر پوله د حزب الله ډله شیرانې ملاتړ کوي او اسرایلو ترمنځ الله درې و میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې روانه جګړه ښایي نورو سیمو ته وغځېږي. د نړیوال زیربناوي انرژۍ د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي استازی او همغږي کوونکي اموس خوشتاین پرون په بیروت کې خبري اعلان تو ویلی و ډیپلوماټیک حل لار د زمينه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب او د اسرایلو په شمال کې خپل مينو ته ستنه شي. په تیر اکتوبر میاشت کې اسمون د لبنان او اسرایل ترمنځ د موافقه منځګړیتوب وکړ چې جو بایدن یو بریالی او تاریخي موافقه و بلله. که څه هم اسرایل او لبنان ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو دواړو هیوادونو دونوته د دې موافقې لمخې د غازو د سرچینو د استخراج زمينه برابرېږي. او په زرګونو محصلانو د یونان په پلازمینه اتن او نورو خارونو کې د زده کړو د اصلاحاتو په مخالفت لاریونونه وکړل. دغه اصلاحاتو لکبله په دغه هیواد کې د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمینه برابرېږي. همدارنګه ټاکل شوی ده چې د صدراعظم محافظه کاره حکومت روانه میاشت پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړي چې په یونان کې دننه د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمینه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره به په یونان کې د عمومي پوهنتونونو اهمیت کم شي او د دولتي پوهنتونونو د خصوصي پوهنتونونو دروازې به د هغو کسانو پر مخ باندې وتړل شي چې دوی د دغې پوهنتونونو د فیسونو ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت ویلي دي چې خصوصي پوهنتونونه به د بهرنیو پوهنتونونو د څانګو په توګه خپل فعالیت پیلوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې او هغه یې وترهګره ډله بللې ده. مایک مکال د پنجشنبې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د افغانستان په اړه د جو بایدن د ادارې د سیاستونو په اړه په یوې غونډه کې ادا وکړه چې طالبان د القاعده په ګډون د ده په ټکو د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. تفصیل سنه کاکړ نورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا د طالبانو پر کړنو نیوکه وکړه او هغوی یې ترهګر وبلل. ښاغلي مکال په هغه غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د غړو په حضور کې په افغانستان کې د جو بایدن په سیاستونو باندې د تمرکز لپاره جوړه شوې وعده وکړه چې طالبان د القاعده په ګډون د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړې ده. مایکل مک‌کال د خپل خبرو په یوه برخه کې داسې وویل:
د دولت یعنی د امریکا حکومت د ناکامه پالیسیو له امله د سولې د تامین یا د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هیڅ پروګرام نشته. د افغانستان وضعیت مخ په خرابېدو دی. که څه هم طالبان له موږ څخه غواړي چې هغوی د ترهګرو له لیست څخه وباسو، خو هغوی ترهګر دي. د افغانستان حالت د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی. په طالبانو کې منځلاري نشته، د هغه څه خلاف چې ډېر هیوادونه یې فکر کوي.
په دې ناسته کې چې د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړو استازو توماس ویس او رینا میری او د دې هیواد د نړیوال پراختیا ادارې مرستیال هم حضور درلود او د استازو پوښتنو ته یې ځواب ورکول. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر له طالبانو سره د امریکا د حکومت پر چلند شک څرګند کړ. مایکل مک‌کال وویل د جو بایدن اداره فکر کوي چې له طالبانو سره ملګرتیا ښایي د هغوی د اقداماتو لپاره ګټوره وي، خو په خبره یې د طالبانو چلند په ښکاره ډول ښیي چې تر تاثیر لاندې نشي راوستل کېدی. ښاغلي مک‌کال زیاته کړه چې نن ورځ افغان ښځې او نجونې په یوه ناوړه وضعیت کې دي چې د ده په خبره له دې هېواده د امریکا له وتلو وروسته تر بل هر وخت بدتره دی. مک‌کال د وسلو په نړیوال سوداګرۍ کې د طالبانو د ونډې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې طالبان د القاعدې په ګډون د ترهګر ډلو د تمویل، تجهیز او ورته خوندي پټنځایونو د جوړولو په حال کې دي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا له وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې پاتې $1 میلیارډ پوځي تجهیزات پلوري، چې د ښاغلي مک‌کال په وینا دا به په ټوله نړۍ کې له ترهګرو ډلو او د امریکا نورو دښمنانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس مایکل مک‌کال څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېره کې دا ډول ادعاوی رد کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د کانګرس په غونډه کې د امریکا د استازو جرګې د غړو د اندېښنو په ځواب کې وویل دوی له افغانستانه د ګواښونو د بیا راپورته کېدو د څارنې او مخنیوي لپاره خپلې ترهګریزې وړتیاوې له سره تنظیم کړي دي. د ښاغلي وس په ټوکو د امریکا او د هغې د متحدینو د ترهګریزې د اقداماتو په پایله کې د القاعدې شبکې وړتیا له 1996 وروسته په 20 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. توماس وس ادعا وکړه چې طالبانو د القاعدې مشر ایمان الزواهری ته په پناه ورکولو سره له خپلو مکلفیتونو سرغړونه کړې.
Since then we assess that the Taliban have undertaken effort
la hawa waqt raisi mukdar zaw che Taliban da al-Qaeda pa tadaw da khpul amniyati tahodato da pura kawlo la par hadsi kadi hawa che muk andekhmani da Daesh dali da Khorasan walayat sangi da tarahgar dali wartiya aw ahdaf di
Khorasan province or ISIS-K
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری په دې غونډه کې وویل چې په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی. میرمن میری په دوام کې د افغان ښځو له حقونو څخه د دفاع پر دوام ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې امریکا به تر هغو د طالبانو د کړنو ملاتړ ونه کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي په برخه کې ژور او معناداره بدلون نه وي راغلی. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه تامین کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د شنبې هغې رغونی خوځښت له خوا د طالبانو له خوا د بدحجابۍ په تور د نجونو ښځو نیول په غبرګون کې وایي چې دا نه یوازې د افغان ښځو د اساسي حقونو سرغړونه ده، بلکې د هغوی په وړاندې یو جرم ده. که تاسو غواړئ چې د دغې راپور نور جزئیات ولولئ، کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. اوس به هم په کابل کې د پرونۍ ورځې چاودنې ته ورشو چې د یوې کورنۍ لور پکې مړه شوې.
دا د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د پنجشنبه ورځې په 14 کې د یوې 40 کلنې ښځې زرغونې چې د 14 کې وژل شوې د یوې خپلوانې غږ دی. د هغې په وینا زرغونه بازار ته د جامو اخیستلو په موخه تللې وه، خو بیرته کور ته ستنه نه شوه. دغې میرمنې د امنیتي ستونزو لپاره له موږ وغوښتل چې په راپور کې نوم یاد نه شي.
څلور بجې وې، خورته مې په سترګو رنده شم، مړه شوه. نور زموږ ځوانان له منځه ځي، کور کې مو ماتم دی، لوره وینګوري هر شی بزوف کوي، ډاکټر ته وړو، سیروم ورکوي، زوی له هیواده بهر دی، مورې له وکلونو راهیسې نه ده لیدلې، کلونه وشول، اوس مور مور وایي او د ټلیفون له شا څخه چیغې کوي. دا څرنګه حکومت دی چې د ځانمرګې برید مخه نشي نیولی او موږ ته اجازه نه راکوي چې خپله خور په روغتون کې ووینو؟ هغه وخت مو ولیده چې زما خور مړه شوه.
فرانس پریس خبری آژانس په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ د ویاند خالد زدران په حواله ویلي چې په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان شوي دي، خو د کابل د ایمرجنسی روغتون مسؤلینو د دې پیښې د ټپیانو شمیر 14 تنه ښودلی. د دغې پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یو تنځوان چې د پنجشنبې د ورځې په چاودنه کې په پښه او خېټه کې ټپي شوی و او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په چاودنې سیمه کې موږ په پیادرو کې تیریدو چې ناڅاپه چاودنه وشوه. زه نه پوهېدم څو کسان زما خواته ټپیان او شهیدان پراته وو. زه یو روغتون ته انتقال شوی یم او اوس تر درملنې لاندې یم.
تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پنجشنبې په ورځ دا چاودنه په داسې حال کې وشوه چې کابل ښار په تیره یوه اونۍ کې د څو چاودنو شاهد و. یوازې د کابل ښار په لویدیځ کې تیره اونۍ یو بل برید هم شوی و. محمد علی ریحانی چې د شنبې د ورځې د قربانیانو څخه دی چې د دې برید مسؤلیت داعش منلی و، تره یې محمد حسین ریحانی ازادي راډیو ته وویل چې وراره یې د کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی و.
محمد علی ریحانی یک جوان 28 ساله بود، جوانی که تمام بار مسئولیت زندگی فامیلش.
محمد علی ریحانی 23 کلن و ځوان، هغه ځوان چې د کورنۍ ټول مسؤلیت په غاړه و. د کابل پوهنتون د قانونو د جیولوجي په څانګه کې محصل و. کله چې له کاره کور ته روان و، په هغه چاودنه کې چې پر یو کاسټر موټر چې له ځوانانو او مظلومو خلکو ډکو شوې وه، شهید شو.
مردم بدفاع و مظلوم غرب کابل واقع شد، به همراه تعداد دیگری از جوانا شهید شد.
د ښاغلي ریحانی په وینا محمد علی د اقتصادي ستونزو له امله پوهنتون پرېښودلو او اړ شوی و چې د یوې خپرندویې ټولنې د چاپ په څانګه کې کار وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما وایي چې د کابل په لویدیځ کې د شنبې د ورځې په چاودنه کې د هزارهګانو لږ تر لږه 25 هزارهګان وژل شوي او ټپیان شوي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی په ډاګه کړی. د کابل برچی کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو کورنۍ د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی د امنیت د تامین لپاره جدي او اساسي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د وروستیو بریدونو او د دغو کورنیو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي و چې داعش یې ځپلی او ترهګرو ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې او د هیواد دننه نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د شنبې هغې ارغواني خوځښت د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې ویلي دي چې دا نه یوازې د افغان ښځو له اساسي حقونو سرغړونه ده، بلکې د هغوی پر وړاندې یو جرم هم دی. دغه خوځښت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې باید د طالبانو حجاب وغندي او د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. چا د مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي یونما په دې اړه اندېښنه ښودلې، ویلي وو چې دا ډول نونې له زای سره یو لوی بدنامي لري چې افغان مېرمنې لا د ډېر خطر سره مخامخ کوي. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیول کېدو د خبرګونونو په دوام د شنبه هغې ارغواني غورځنګ وایي د طالبانو دغه کړنې نه یوازې د افغان مېرمنو له بنسټیزو بشري حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې د دوی په وړاندې جرم دی. نشانبهای ارغوانی غورزنگ د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د طالبانو د دوی په ټکو دا ظالمانه عمل د ښځو د کنټرول او ځپلو او د هغوی د حقونو عدالت او ازادۍ د له منځه وړلو ښکاره هڅه ده. د دې اعلامیې له مخې طالبان د دې حکم په پلي کولو سره دا پیغام ورکوي چې د ښځو بدن او انتخابونه په دوی پورې اړه نه لري او دا د دوی د بیان او نظر د ازادۍ له حق سره ښکاره ظلم دی. یاد غورځنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حجاب وغندي او د افغان ښځو د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د هغوی ملاتړ وکړي. د افغانستان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو نیول لا هم دوام لري. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودې کوهستاني ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او ادعا یې وکړه چې طالبانو د خیرخانې لې سیمې یوه شل کلنه نجلۍ د حجاب په درلودو سره سره نیولې ده.
زموږ د ګاونډي لورې بوتله سواد نه درلود، ان د جمهوریت په وخت کې هم حجاب کوو او همغه سنتي او لوی جامې یې اغوستلې. د کورنۍ وضعیت یې ډېر خراب دی، نه پوهېږي چې څه وکړي، هڅه کوي چې پیدا یې کړي. په خیرخانه کې له کوره وتلې وه او د ټولو خلکو تر مخې په موټر کې بیولې وه. خلکو ترې پوښتنه کړې وه چې څه ګناه یې کړې. دې خو حجاب هم کړی، خو دکاندارانې هم وهلې دي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق وایي چې اوس د ښځو پر وړاندې د طالبانو د کړنو لړۍ ولایتونو ته هم پراخه شوې ده. نوموړی ازادي راډیو ته زیاته کړه:
اول تما در کابل بود، آل در دیگر شهر.
دا پخوا یوازې په کابل کې وو، خو اوس په کندوز، تخار، هرات او مزار په ولایتونو کې هم پیل شوی چې ښځې راټولوي. موږ حتی حق نه لرو چې د خپلو جامو رنګ خوښ کړو. څه ورسېدې ته چې ښوونځی او د بیان ازادي وغواړو، دوی د اسلام په نوم پر مخ ځي او طالبیزم را جوړوي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ویلي وه چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د اسلامي حجاب د نه مراعتولو په تور د ښځو او نجونو په خپل سري نیولو له امله خورا اندېښمن دی. یونما د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي. یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روزا اوتنبایوه په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات ښځو په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یوه ستره بدنامي له ځان سره لري چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. یونما په مستقیم ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له وزارت او نورو طالب چارواکو څخه د دغو ښځو او نجونو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي ذبیح‌الله مجاهد د یونما دغه اندېښنه بې ځایه بللې. نوموړي مخکې د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي وه یوه ډله میرمنې چې د ده په وینا له هېواده بهر ځینو کړیو لخوا په کابل او ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوې وې، ونیول شوې او تر سپارښتنې وروسته خوشي شوې دي. طالبانو د روان کال د مرغومې میاشتې له یولسمې نېټې راهیسې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړي او په دې وروستیو کې له یو شمېر ولایتونو څخه هم د ښځو او نجونو د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د نیولو پر وړاندې بېلابېلو ملي او نړیوالو سازمانونو او د ښځو اعتراضي خوځښتونو تل غبرګونونه ښودلي دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د تعلیم، کار، تفریح او نورو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو د بندیزونو د لګولو سره سره ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. داسې ده چې ظاهرا د ښځو، مدافعینو، د بشري حقونو سازمانونو او ان ډېرو اسلامي هیوادونو لپاره هم د منلو وړ نه ده.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. AI تکنالوژی د مړو هنرمندانو کنسرتونه جوړوي. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. له خطاط او رسام ثاقب کاکړ سره شخیدلی یم.
که څوک غواړي چې ښه خوشنویسي سي نو باید هره ورځ یو ساعت، دوه ساعته، درې ساعته، څلور ساعته دوامداره تمرین ولري.
شعر لرو.
یاره ستا عشق د شاباسي وړ نه دی، تا د خوشحال بابا په رنګ ونه کړ.
په خوست کې مشاعره شوې.
پریخوند لو بہانے
طارق وزیر یو کتاب لوستی، محتوا یې را سره شریک وی.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب را په هنه د ټولو لپاره ډیر ساده لیکل شوی دی، اسانه دی، هر څوک ور باندې پویږي او د هر چا لپاره دی.
یو لاندې کیسه هم لرو.
ماخام تیاره پر اخره دوه و چې موټر د یو زوړ کور مخې ته ودرېد.
د خبرونه په پیل کې د موسیقي د دوو مړو شوي هنرمندانو په اړه راپور لرو. یوې د نړۍ په کچه خورا مشهور دی، بلې افغان دی چې په خپل کلي کې چا مړی نه پرېښود چې خاورو ته وسپارل شي. امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي، انجام را نږدې شوی، زه له وروستۍ پردې سره مخامخ یم. کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړی ژوندی شوی دی. دا حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده. د راک اند رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی 30 کاله مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي. څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سش کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي. خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅي به، خبرې به کوي، خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالیټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایوي رئیس اندرو مک ګینس Associated Press agency Stowell.
King of rock and roll is back.
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدلای دی. د 2003 کال په نوومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو. دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالیټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړي. شاخلی مګینس وایي
Elvis په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسمن دا نه ده تایید شوې چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یوه رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمنی په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. د دې شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څېرو څخه و چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د دې د سندرو ځینې فتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوی دی چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوي. د دې شهرت د تیرې پیړۍ په 50 او 60 مو کې اوج ته ورسید. د له هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د دې ارواته د امریکا جمهوریت ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دو کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د دې تر مرګ وروسته نه دي درېدلې. که دی ژوندی وای روان اونۍ به نه اتیا کلن شوی و. الویس په دې سندره کې وایي، یوازې مینې دل ګټنه کوي. د راپورونو لمخې د الوسا په ځواني کې یوازې توپ واخیسته. د د ترمرک درې کاله وروسته په افغانستان کې یو سیمه سندرغاړی خان قرباغی ووشل شو. تر دې پیښې وروسته د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو خاورو ته د خان قرباغی د جسد له سپارلو سره مخالفت وکړ. همغه وو چې د خپل کور د غولې په یوه کونج کې تر وی بالاخانی لاندې د ده پر جسد خاورې واوښتې. دا ساجد راډو خبریال مو د دې قبر له حاله او خان قرباغی ته د خلکو لا درناوی په دې راپور کې خبروي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل لوېدیځ لور ته په 2 کیلومتري واټن په ملاخېلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اسکی بالاخانی لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلي او مشهور شخصیت قبر. خان قرباغی د پښتو موسیقي او سندرو بي جوړې نوم. د افغانستان وترای سندرغاړی خان قرباغی چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګند کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو، نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې مېرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره. خو دلته اوس په دغه کلا بالاخانه کې د خان قرباغی د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانې په توګه پاته او نور یې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلي او تر د کان تیر سوي دي. د قبر د خونې پر دیوالونو د ښځو په لاس په سپینو سرو زرغونو او نورو رنګونو پر دسمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمیر بازاري دسمالونه راټال دي. د قبر خونه نوسه دیوالونه یې راکولېدلي او خاورې یې راتوسوي دي. پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هوارې دي. که د خان قرباغی کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډیری وخت هغه قبر ته ورځي، خونه یې راجارو کوي او زیارت یې کوي. شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ډیری قریبان او مینوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی.
بله ورځ هم راغلي وو دغه جارو کو پاکې کو صفایې کو دغه وکړو بېرته ولاړو. اکلي ما ته راکوي وایي دغه له تا سره که څوک راتلو دا قبر ته ورکوې دی راځي دلیې ډېر ورته راځي.
شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغی د قبر زیارت ته راغلی. دی د خان قرباغی د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ اوسېدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کیږي، نو باید چې د خان قرباغی زیارت له سره ورغول سي. که په اوسني وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی، خو د تیر جمهوري نظام په 40 دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نوموتی سندرغاړي خان قرباغی د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا نه ختمي،
هم کرکتنه. ل آزادی رادیو
ساقب کاکړ هغه هنرمند دی چې د خطونو او رسمونو ګالری لري. د دې ګالری د جلال آباد په ښار کې د ترافیک مدیریت ته مخامخ ده. د څرنګه خطاطي زده کړې؟ ښه خط څه ځانګړتیاوې لري؟ څرنګه څوک ښه خطاط کیدای شي؟ خدا پوښتنه هم مهمه ده چې لومړی له ښاغلي کاکړ څخه دا واورو چې دا دواړه هنرونه خط او رسم څرنګه یو ځای مخته وړي.
رسامي مو مخکې کړې وه، خو بیا دا ما خط ته چون توجه مې ډېره وه، او خط او رسامي دواړه هم مهاله مخته وړل ستونزمن وي. که څوک غواړي چې په خط کې یو حد ته ورسېږي، یو ځای ځانته ونیسي، نو باید یو څه وکړي.
خطاطي مو له چا زده کړې ده؟ استاد مو څوک دی؟
اول سر کې خو خطاطي په جلال آباد ښار کې کړې ده، او مختلف استادانو سره. بیا وروسته همدلته مې خپل لوحه لیکنې دوکان هم درلوده جلال آباد کې. بیا تقریبا 5 کاله 4.5 کاله کابل ته تللی یم. هلته مې زده کړې کړي انجمن خوشنویسان افغانستان د ممتاز سند هم لرم په خط کې، نو هلته مې مختلف استادان د مختلفو خطونو.
په کلاسیکو مشهورو خطاطانو کې، یعنی په پخوانیو کې مثلا لکه پوپلزای او ځینې نورو کې، د کوم خاص خطاط پیروي کوي تاسو؟
پخوانی خطاطان خو هغه خو یو حد کړو، هر استاد خپل یو سب درلوده او لري. اوس مهال ډېری خلک دا هغه پیروي کوي، خو شخصا زه غواړم چې زه مختلف خط وکړم. هغه حروف چې ماته ښه ښکاري، کومه جمله چې زه لیکم، هغه داسې مشخص د یو کس په سبک باندې زه نه ځم. زه غواړم چې اوس په ساده ټکو کې یم، زما مختلف سبکونه مې د مختلفو خطونو نه مې هغه راغستي حروف، بیا چې کومه چې کوم حرف زما د کوم سبک خوښي هماغه کارم.
یعنی تاسو خپل لار ځان ته تعقیبوي، خپل سبک لري په خطاطۍ؟
نه، خپل سبک خو نشم ویلی، خو دومره ویلی شم چې د مخکنی استادانو څخه چې د کوم استاد کوم حرف زما البته ټول مې خوښ دي، ځکه هغو په ډېر لوی مقام کې دي، نو زه بیا غواړم چې چا پسې لاړ نه شم. هغه شیونه چې کوم استادانو کوم حروف لیکلي او هغې کې کوم حرف زما خوښ وي، هماغه حروف بیا زه په جملو کې یا په تابلو کې په هر څه کې مچزله وکاروم.
کاکړ صاحب، د یوې هنري خطاطۍ ځانګړتیاوې څه دي؟ مثلا ځکه یو خط ګورم کېدای شي چې راته ښایسته ښکاره سي، لیکن څه به پوهېږم چې دا خط تر دې بهتره دی؟
شیبر صاحب، هر حرف یا هر خط ځان ته یو ښکلا لري، او په همدې ښکلا کولی شي یو انسان ځان ته جذب کړي. نو زه په دې اړه دومره خاص نه شم ویلی، خو اصلي خبره به دا وي که څوک په دې لاره کې عادت وي، کاري کړی وي، یا مثلا کوم آثار ډېر لیدلي وي، ډېر دغه کړې تجربه لري، نو حتما هغه کېدای شي ښه او بد بیا هلته وپېژني.
کاکړ صاحب، زه خپل له هغو کسانو یم چې ډېر خراب خط لرم. یو وخت مې زده کړې کولې په پوهنتون کې، استاد راته وویل د امتحان تر پیل مخکې، وای خدای ته وګوره واضح لیکه چې زه نه پی پوهېږم چې ته څه لیکې. نو دا زما یوه کیسه وه، لیکن کله چې ښایسته خط ګورم جذبوي مې، یعنې داسې احساس کوم چې واه دا څرنګه ښایسته خط ده. نو ځکه دا سوال به بیرته تکرار کړم، تاسې په جلال آباد کې د خطاطۍ د یوه استاد په صفت باندې که یو څه واضح کړي، په دې کې شک نشته چې ښایست څوک نشي تعریفولی، خبره فلسفي ته وځي، لیکن د یوه ښه خط ځانګړتیا که تاسو یو څه بیان کړي.
شیبر صاحب، مخکې له دې زه به یو خبره وکړم. متاسفانه باید ووایم چې زموږ په ښوونځیو کې د حسن خط مضمون شته، بلکې د فکر کوم د لومړي صنف څخه تر شپږمه پورې موږ د حسن خط مضمون لرو. ولې متاسفانه دوته په هر ښوونځي کې، زه دا ویلی شم، فکر نه کوم داسې دولتي ښوونځي دي اوسي چې هغې کې یو مسلکي استاد وي د خوشنویسۍ له خاطره، یا هنر مضمون هم دی او خطاطي هم شته حسن خط. استاد په اړه تاسو دا پوښتنه وکړه چې بیا ځل یې تکرار کړم، بیا د خط دا ما تاسو مخکې مې یادونه وکړه چې ښکلی خط حتما
انسان ځان ته جذبوي او دا حروف کا یو خطات په ډیر ښه شکل لیکل وی زما خو نظر دار خلک بیا غا جملې تم دومره فکر نه کې لکه سمره چې د دې خط کولا ته فکر وړي نو هم دا لامل وي چې ځان ته خلک جذبوي.
کاکر صاحب ک بیرته هم دا پښتنه په بل ډول تاسو وکم مثلا یو بیت شعر دی په دې اوله کې هم څلور یاګانې شته او په دې دوهمه کې هم څلور یاګانې شته آیا دغه څلور څلور یاګانې به ټول یو ډول لیکل شوي وي فرضاً په دواړو کې څلور عینه هم شته د څلور عینه باید یو ډول لیکل شوي وي څلور دال دي د څلور سره دالونه باید یو ډول لیکل شوي وي چې هغه هنري توازن پکې مراد شي او کنه په بدلون کې هم شایسته او کمال او استدی شته.
شیبر صاحب یو د خط اصول دی قانون دی موږ چې هر ډول خط لیکو باید دغه خط اصول او قوانین په نظر کې ونیسو. دلته دوه خبرې دي یو که موږ چېرته نقاشي خط کوو نو که موږ هر ډول رنګ باندې او که په هر تخنیک باندې دا حرف جوړو خو اصول او قانون به نه ماتو.
کاکړ صاحب وبخشه همدغه اصول که تاسو تشریح کړئ فکر کوم سوال به ځواب شي.
اصول شیبر صاحب خط خپل اصول لري مثلا نستعلیق خط دی الف لیکل کیږي درې نقطې په کومه زاویه باید دا شروع شي کومه زاویه باندې باید ختم شي دا د خط اصول قانون دی. یعنی موږ کوم خط لیکو تابلو کې هر څه چې لیکو باید هغه د خط قانون مات نه کړو او ستاسو خبره کې تاسو یادونه وکړئ چې څلور یاګانې په یو ځای کې طبعا یو خوشنویس به دا کوشش کوي چې زه دا څلور واړه یاګانې په یو شکل او یو بیخي فرق نه لري ولیکم ولی خوشنویسی داسې یو شی دی که ته باید کوشش وشي چې دا څلور یاګانې په یو ډول ولیکل شي خو لاس دی کېدای شي کوم کې کوم ملي فرق یا مثلا کوم ذره یو یې تاوی هغه لمنې درنه معمولي اخوا دې خوا شي نو کوشش باید وشي چې یو ډول ولیکل شي.
یعنی هغه د شایست فلسفي تعریف ته سه شایست په توازن کې بے توازنی ده همداسې ده
نه پوهیږم کېدای شي همداسې وسي خو خوشنویسی موږ خو هر تابلو شخصا زه چې جوړوم ډیر کوشش هم دا وي چې د حروفو هغه توازن او هغه کومه جمله چې موږ لیکو د هغه ترکیب په ښه ډول جوړ کړو. ستاسو دا پوښتنه چې وه نو زه په دې نه شم ویلی چې باید څلور یاګانې یو رقم وسي ځکه لاس دی حتما تغییر به پکې راځي خو ډیر کم فکر کوم غیر مسلکي کسان چې کوم خلک خوشنویسی کوم چا نه وکړي نو هغوی بیا په مشکله دغه فرق معلومولی شي.
کاکړ صاحب تاسو ویل چې لاس ده په لاس کې تغییر راځي دا خو دا معنی هم ورکوي که یو څوک په خطاطۍ کې استاد هم شي هر وخت یو ډول خطاطۍ نشي کولای کېدای شي چې تېره اونۍ مو یو بیت لیکلی هغه ډېر عالي راغلی او بیا یوه میاشت وروسته هماغسې نه وي راغلی همداسې ده؟
بالکل زه ستاسو خبره تاییدوم. خوشنویسي یو له هغه هنرونو څخه دی چې زموږ دغه مخکینیو استادان چې کوم تیر شوي دي فکر کوم کوم یو پکې دا خبرې مې یادونه کړې وه په بخنه چې که یو ورځ دې د خوشنویسۍ تمرین ونه کړ نو لاس دې لکه ناشنا کېږي که دوه ورځې دې ونه کړ بیا هم داسې مسلسل خبرې کړي یعنی دا ستاسو خبرې ته راځم. خوشنویسي ځینې کارونه همدامه هم کړي دي له نن نه پنځه کاله شپږ کاله مخکې مګر اوس هغه فکر هغه لاس او چې هغه کارونه زه ګورم زه واقعا زه خپلم ورته تعجب کېږم چې هغه وخت دغسې کار کول خو که څوک غواړي چې ښه خوشنویس وسي نو باید هره ورځ یو ساعت دوه ساعته درې ساعته څلور ساعته دوامداره تمرین ولري چې هغه لاس یې د نوی او رنګ سره نابلده نه شي.
او کاکړ صاحب تاسو همدا کار کوي؟
بلې داسې وخت په ما راغلی چې زه شپې دوه بجې له خوبه جګ شوی یم او د خط شوق مې راغلی بیا مې ځان ته هغه مشوانې او کڼکې او رنګ اخیستی دی کار مې کړی نو دا هر څه شوق غواړي او خوشنویسي هنرونه ټول فکر کوم داسې شوق لري چې انسان څومره پکې مخته ځي نور هم ځان ته کش کوي.
له ښاغلي کاکړ څخه په مننې وړاندې په دې خبرونه کې تاسو ته شعرونه لرو او لنډه کیسه هم.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
شعر ته به مخ کړو. په خوست کې مشاعره شوې ده. مخکې تر دې چې د دې مشاعرې راپور له تاسو سره شریک کړم د ذبیح الله احساس یو شعر د دوی په شخص
هس دې زما په سینه جنگ ونه کړ هس دې زما په سینه جنگ ونه کړ کله دې هم خوې د لونګ ونه کړ هس دې زما په سینه جنگ ونه کړ کله دې هم خوې د لونګ ونه کړ یار استا عشق د شاباسي ور نه دی یار استا عشق د شاباسي ور نه دی تا د خوشحال بابا پر رنگ ونه کړ په خاموشي می څنګه نه تیر شولې خاموشی می څنګه نتیر شولې نن دی بنگړو هغه سه شرنګ ونه کړ پلوی باد سره په جنگ اختو پلوی باد سره په جنگ اختو او ګوره تا ور باندې ننګ ونه کړ پرون وادو هیڅ خوند ونه کړ رباب زما په غی کې ترنګ ونه کړ دا پرنګونو پسې ورکه جلې دا پرنګونو پسې ورکه جلې دې قبر جنې غنم رنگ ونه کړ کله دې هم خوې د لونګ ونه کړ هیڅ دې سما پسې نه جنگ ونه کړ
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو اړوند د خلبیسات بازار په سیمه کې د ځایي فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون تیرونې مشاعره وشوه. د مشاعرې ته د ځای شاعرانو ترڅنګ د خوست نورو سیمو شاعرانو فرهنګیان هم ورغلي وو. خلبیسات بازار د خوست شار شمال لوري ته مهمه کاروباري او ګڼ مېشته سیمه ده چې د صبریو باغ ځای میدان او تریزیو څخه ډیری خلک د خپل ژوند اړتیاوې له دې ځایه پوره کوي. د مشاعرې نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې چې د یو ځای شاعر محمد اسماعیل سعادت په ترنم پیل شي.
زماستر گو کیوں کیستاند تللو بہانے خجوڑ دکڑے بیادا پریخون تلو بہانے زماستر گو کیوں کیستاند تللو بہانے
داد خوست ولایت صبریو او یعقوبی ولسوالی اړوند خلبیسات بازار سیمه کې د ځایی فرهنګیانو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د امن ملګرتوب او یووالي په موخه آزاد مشاعره او ترڅنګ د فرهنګي ملګرو په نوښت او ادبي بنډار دی. په دې مشاعره کې شاعر سید نبی زخمی خپل دا شعر وړاندې کړ.
دیدن کوشي کو نشي مینا کې تیګ زړه وبشي چیوانه څوپه مې په زړه شي په لار څم داس کړ نوشي مو د جنان غمونه تاسو ته وینا.
په دې مشاعره کې د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ سربیره د خوست مرکز او ځینو نورو سیمونو هم شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. خپل او ځینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. یو بل شاعر محمد هاشم هاشمی دا انتخابي شعر وړاندې کړ.
دی عمر نه ژړکای خوې ژړکای نه کوي مړې مې پل کې چې د شنو بانګو لګای نه کوي مړې وعدتا اتنز دکا پاتې خوتا یا تونا وعدتا اتنز دکا پاتې خوتا یا تونا د چا سره چې مړې او ژوندای نه کوي مړې هغه داسې ټپې کوي چې خاص د پکې غواړي ریحان چې په دې وخت کې غرزای نه کوي مړې.
د صبریو سیمه چې په خواله جګړو ډېره زیانمنه وه نو علمی، فرهنګي او مدني فعالیتونه هم پکې کمرنګه او د ناسمو شرایطو له کبله له پیښېدونکو ګواښونو خالي نه ول. خو اوس د دې ځای فرهنګیان هڅه کوي چې دا تشه ډکه کړي. د مشاعرې یو تن کوربه قابل الدين وحدت ویل
دومره وایره شم چې دی شعر دی خوږی ژبه نه په استفاده مو غواړو چې خپل ولسونه دی بیا ځل لپاره یو ځای کړو ځوانان مو په خپل کې تعارف ولري استعدادونه مو کار ته مخه کړي ترڅو زمونږ ورسته پاتې ټولنه او منطقه د نورو همجوارو ټولنو سره سیاله شي
خوست د افغانستان له هغو سیمو دی چې خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو کې د هنري ورزشي کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو لیوالتیا ډیره ده او په دا ډول برنامو کې ګډون د پام وړ وي په اوس وخت کې د ودونو او خوادیو په مناسبت هم تر ډیره خوستي ځوانان کلتوري او تفریحي بنډارونه کوي
د خوست په خلبیسات بازار کې مو د مشاعرې راپور اورېده په خوست کې سری شو په دغه ولایت کې د ارواپوهنې له محصل طارق وزیر څخه به واورو چې د لیکوال مصطفی صفا کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره یې لوستلی دی طارق وزیر وایي په ارواپوهنه کې یو ډول د تیوري کتابونه وي او بل ډول هغه کتابونه دي چې مستقیما زموږ له ژوند سره ارتباط لري او د ښاغلي صفا په کتاب کې دا دواړه مطالب شته په دې اړه نور تفصیل له دوی څخه اورو
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره دا یو خزنګړنې ده چې دا ګډوله د دواړو برخو هم علمي پیژندنه موجوده ده او هم یا ورځنی ژوند کې دغه موضوعات چې کوم راغلي دي څه ډول استفاده وکړو څه ډول ځنه ور باندې پوي او څه ګټه راته لري مثلا خوب د تعریف د خوب چي ده ته خوب تعریف مو کړو بیا څه ډول خوب ولرو څومره خوب وکړو د خوب اختلالات څه ډول دي څه ډول لمنځ وړلی شو یا مثلا عادت چی شي ده او بیا څه ډول خپل عادتونه ښه عادتونه کوم دي بد کوم دي عادت څه ډول لمنځ وړو څه ډول ځنه عادت کوو نیازی هم څه د ذهن پراختیا دغه شین نو مخزن غړنه ده چې ګډوله ده او بل انګیزه برخه هم د پنګیزه کې او د انګیزه دي چې مثلا موخته تش انګیزه رکی درته وای چې مثلا میلیونر شه خوشاله شه خپکیګم دا وی خبرې دي کنه ځکه دلیل نشته لار خدل نشته مهارت زکول نشته یوازې هغه وچ نصیحت غوندې ده خو یو به هغه برخه ده چې پخې کې به تاسو مثلا مثالونه راوړل کیږي حل لار در خدل کیږي هغه د ستونزو سره مبارزه در خدل کیږي او عملاً درته مثال خودل کیږي چې دا کار بل چڅړ ول کړی او په نه پوکیتون ولاړه ده په یلم ولاړه ده ویلم ده نو دلته چې مثلا یو چاته د مبارزي خبره کیږي مثلا د غربت سره له نور شهم سره مبارزي درته توصيه کیږي انګیزه در کول کیږي نو په همدې کتاب کې دا څه څام شته چې دای دا شوی ده او بیا د دې لپاره اثبات لپاره نور انسانان دلیل په شکل راوړل شوی دي مثلا نړۍ کې نور خلکو چړول نور خلک تر یو موقع پر رسیدلې تر یو ځای رسیدلې دي له کوم ستونزو راتیر شوي دي دا غوی له تجربو موږ زده کولای شو دا بیا که انګیزه در کول کیږي نو تر شای انداز هم څه هم شته چې مثلا هغه دوام کوي او انسان کې بدلون راوستلی شي او په دې کې په نورو بیلابیلو موضوعاتو مثلا په شعور او لاشعور په ذهن بحثونه شته مثلا شعور زموږ د ذهن هغه برخه ده چې روخ ورته لس رسایل رو هغه څه چې په یاد مو دی مثلا هغه مثال ورکو چې په سمندر کې دی یو ټوټه هغه سر چې لګه برخه ښکاری شعور ده او دغه ډیره برخه لا شعور ده نو هغه اېډ هغه کوم غرایز چې دی سوپر ایگو دی ګو په واسطه سر کوب کیږي نو هغه د انسان په لا شعور کې موجود دی چې په ټولو مرګ د شخصیت کې د تاثیر لري او د پکړنو کې ترک لګیږي لږې خلاصون نشته نورونه کې دا بخښونه هم شته مثلا په تیر تیر ډېر مخ خلک تیر چې وی خپل نیواز غم غمجنې خاطرې داسې چې په یاد وي چې غمجنوي داسې چې ځان تر یادوي چې غمجنوي خو له تیر باید د تجربو نه استفاده وکړو کومه غلطي مې کړې ده څه ډول اوس له غیزان وساتم هغه باید داسې وي نو دا ډول له تیر ژوند څخه استفاده او په لشور هم باسته او بعضې اروایي ګډوډې مثلا وسواس خفګان ساده زم نرسیسیزم مثلا بعضی کسان وی چاغت په نور له ظلم کول خو هم داخلي او دا یو اروایستون زده نه مثلا ډیر ځان غرور او تکبر بعضی کسان لري خو ځان ډیر مینه لري او نور څوک برته خنه کوي لار چې ځان ډور بولی دا مرويستون زده او لارښته یو تر ډیر مو غرونی فشار وندې خو نو خراب کړي یو مثلا استراب لرو نو د دې په لاملونه او هلارو هم به سنشته څړولې لمنځ وړلې شو یا څړول کولای شو چې پر یختنه شو په عادت باندې بحثونه شته او غوسه چې موږ ډیر کارونه غوسه خرابوي موږ ژوند ډیر تریخ کړی دی نو پر غوسه هم علمي بحثونه شته همدارنګه شخصیت د شخصیت تعریف او د بیلابیلو ارواپوهانو له نظره شخصیت څه شی دی مثلا د فروید ګوستاو یونګ کریچمر اریک فروم بعضی نور کسان د خوب پاړه د فکر پاړه بحثونه شته مثبت او منفی فکر څه توای په دغه شیان همدارنګه خوشحالي څه شیدا زکم ترجیح رزم خلق خوشحالي په دې کې لټوي چې هغه ز چې ملیونر شم ز چې پیسې ول رمزه بخښاله يم خو چې هغه حالت تور سی کې بیا خوشحالي نه لري زکه فکر کوي چې ول نورم ډیر وای ټول ور سرکړ دانې نو خوشحالي او چل ز کول غواړي دا نه د چې مدیات ارزښت نه لري زموږ ژوند په دې شیان ولر دی او پرته لدیز موږ اړتیا نه پوره کیږي خو خوشحالي به الګ تر بیل د خپل چل ز کول هم غواړي مثلا ته کولای شي چې پیسې ونه لري یا لومړنی ضرورتونه دی پوره یو کتاب واخلي څو ورځې ځان خوشاله پرې وساتي پرې عادت شي مثلا له موسیقي چارچا او تل سره سیده خوند خسته لشي داسې بلابلې لارې دی چل ز کول غواړي نو په دغه باندې هم بحثونه شته همدارنګ د خپل مسولیت په اړه بلابلې خبرې دي اروې رمیت شاید مثلا لکه وړاندې میدونه وکړه بازی رو پانیزی مشاوری هم شده دلتا مشوری دی چه بلا بلو برخو که دی زین وڑی جمله رو دل شده وڑی جمله بازی انگیز چه وی لکس لکه یدونه مکڑا وی واندی وی خو بازی دیر گته وری ویزه که زین جمله بخی دی یو چا دی جواند نچور وی یا دی جواند دی تجربی وی چه لاغو هم دیر خی استفاده کوله شو و برسوی برخو که بیا لسر رو پانیز حکایتونه داسې چې مثلا لارو پهنې سره تړاو لري داسې حکایتونه راوړل شوی دي او دا هم موږ فکر کولو ته امره بولی مثلا لکومې زوی ورته ګورو او هم دا ادبی او هنري خوان چې په یو اثر کې وی هغه مورک موجود ده او دا هم ډېر ښه ځنګړنه ده د دغه کتاب نو په ټوله کې دغه کتاب د لارو پهنې د محصلینو لپاره او همدارنګه لکه لنوم چې کاری د ټولو لپاره ډېر ساده لیکل شوی دی اسانه ده هر څوګر باندې پویږي او د هر چا لپاره ده
ل طارق وزیر څخه مننه چې د مصطفی صفا د کتاب اروا پوهنه د ټولو لپاره پاړې خپل نظر لا سجی رډي مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډ کیسه لرو. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال عثمان رحیمی لیکلې ده. رحیمی د کونړ د سرکانو ولسوالی دی چې اوس د ننګرهار د ژورنالیزم پوهنځي د دریم ټولګي محصل دی. دوی تر اوسه 15 کیسې لیکلې دي چې یو پکې لالا خدای دې بخیر ورسونه میشي. همدا کیسه له دوی څخه د دوی په شخص سره اور.
کرولا موټر راغې. فکر مې کاوه چې دوه درې موټرې به نورې هم راځي ځکه موږ دیار لس کسانو. خدا سي چیرته و؟ عجیبه ده، بیخي ډېر عجیبه ده. څلور کسانې ډاله کې وته یې په وروستي سیټ کې کېنول. زما زړه تنګېده، ښه وه پیسې راسره ډېرې وي. یو پنډ تومن مې ورکړل ځکه یې په مخکې سیټ کې یوازې کېنولم. څو ساعته ووتل. د موټر د سرعت ستن په دې خرابه لار کې هم له 150 ښکته نه شوه. ماښام تیاره پر راخورېدو وه چې موټر د یو زوړ کور مخې ته ودرید. د کور درې واړه خونې له غواګانو ډکې وې. موږ باید شپه همدلته تېره کړو. د غواو تر څنګ مو ځایونه جوړ کړل. شپه تېره شوه. رابلد ویل سبا بل ګیم لرو. ګیم به مو له یو ځایه بل ځای ته تک ته ویلو. سهار ناشته کې د غنمو دل راوړ. موږ وږي وو، ښه خوند یې وکړ. له غرمې وروسته بیا هماغسې موټر ته پورته کړو. دا ځل مو شپه د غره په بیخ کې په یوه کوچنۍ کوټنۍ کې راغله. د شپې په تیاره کې هم سپینې واورې ښکارېدې چې د غره مخ یې پوښلی وو او موږ د دې واورو په منځ کې په یوه کوچنۍ کمپله کې شپه تېره کړه. سبا ګیم ترسره نه شو. څو ورځې نور هم تم شو. راسره مل رابلدان په دې بانه چې سبا راځي لاړل. نیمه شپه شوه. څو کسان له وسلو سره راغلل. د خبرو یې وهل زیات کول. د جیبونو یې راله ټولې پیسې واخیستې خو په هغې چېرته صبر کولو. کورنۍ یې راله خبرې کړي او یو لک افغانۍ نورې هم وغوښتې. د پیسو له حوالې سره سم یې پرېښودو. رابلدان نه وو. پیسې او موبایل مو هم نه لره. یخنۍ زور لګولی وو. بدنونه مو ټول ټپي ټپي وو. په توره تیاره کې مو ځانونه یو کلي ته ورسول. نور طاقت راکې نه وو. مجبور وو ځانونه مو پولیسو ته ورکړل. حوزه کې مو څو شپې تېرې کړې. د یو پولیس مې موبایل واخیست. خپل آی ډي مې پکې خلاصه کړه. مسنجر ته مې پیغامونه راغلي وو. د ټولو مخکې مې د کوچني ورور پیغام خلاص کړ. په کمکۍ خوله یې ویلي وو: لالا، خدای دې په خیر ورسوه چې ډېرې پیسې راولېږي. د مور دوایي په ختمېدو ده. قرضدارې به هر ورځ راتلل. غوا مو خرڅه کړه. سورګل دوکاندار ته مو 6000 افغانۍ ورکړې او 10000 یې پاتې شوې. خلو چې روپۍ غوښتې وي مور لامین ماما څخه واخیستې. خو وایي چې په دې میاشت کې به یې راکوئ. هغه نورو قرضدارو هم ډېر تنګ کړي وو. پیغام مې لا پوره نه واورېدلی چې پولیس دروازه وټکوله. ویې ویل: مبارک مو شه، سهار مخبل وطن تستنو.
دا ازادي راډیو د دې اونۍ ازادي راډیو مجله مو هم دومره وه. تر بلې خپرونې سه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
Thank you. خلیا پری تلی وطن کارونا